نو لکه څنګه چې موږ د خپلو ملګرو سره آزاد یو،
نو دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم ما اخلی، کو هغه ژوندې هم نه وي. چې کله ژوندې و نو په داسې طریقه سره هغوی له د آواز ورکولو اجازت نه و، او اوس چې هغه وفات شوی دی نو اوس هم داسې نه ده چې موږ دې د هغو نوم داسې واخلو لکه چې موږ په خپلو کې د یو بل نوم اخلو. نه، بیا موږ له د هغوی نوم د تعظیم او محبت سره اغستل پکار دي. او د دې خبرې نه علما دا دلیل اغستی دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندی و نو هغه وخت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې په زور باندې خبرې کول جایز نه و. او دغه شان چې اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روزه مبارکه کې د تلو هم آداب دي. هلته داسې ځای چې ستاسو د قدمونو آواز رانه شي، نو دومره په شور او شرابه سره تلل چې تاسو د بل سره خبرې شروع کړئ چې ستاسو حال دی، خطو د کم ملک نه، داسې خبرې مه کوئ، بلکې د ادب سره ځئ. داسې فرض کړئ چې کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندی وي او تاسو ورله تلئ، نو تاسو به څنګه تلئ؟ نو دغه شان تاسو د هغوی د ادب لحاظ کوئ. هلته هر څو الټه شي، دغه شان خو موږ د یو عام کس په مخ کې هم نه ځو څنګه چې موږ هلته ځو. هلته خلک داسې ننوځي لکه د ګډو بیزو په شان، یو بل لدیکې ورکوي، یو بل راکاږي، او داسې په منډه ځغلي لکه په مقابله کې چې ځغلي. موږ څنګه ماحول جوړ کړی وي، زموږ څنګه خویونه او عادتونه وي هلته؟ نو که هلته سلام هم کوئ، نو ډیر د تعظیم سره سلام کوئ. د دې نه امام قرطبي فرمایلی دي چې کله تاسو د یو عالم په مخ کې ځئ، نو هم په اوچت آواز سره مه ځئ، ځکه چې هغوی فرمایي چې علما دا د انبیا وارثان دي. دا خو حدیث دی چې علما د انبیا وارثان دي، نو د علما په مخ کې هم په اوچت آواز سره خبرې مه کوئ، خاص طور چې کله یو عالم د قرآن او حدیث درس ورکوي، بیا خبرې کول جایز نه وي. کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موږ کې موجود وي، نو موږ به څومره ادب کوو. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندی نه دی، لیکن د هغوی حدیث مبارک خو هغه شان شته. اوس یو بنده حدیث بیانوي، نو موږ له په ادب سره کیناستل پکار دي. موږ له د هغو خبرې له عزت ورکول دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان، یعنی د هغوی خبرې موږ ته بیانیږي، او موږ له په غور سره اورېدل پکار وي. هغه وخت موږ له خبرې کول نه وي پکار، او نه په فون باندې ایسته بیسته سیزونه لیږل پکار دي. موږ څومره خفه کیږو چې موږ خبره کوو او زموږ بچی په فون باندې وي، او موږ ورته وایو چې زموږ خبره واوره، او که هغه اوري هم او ورسره ورسره په فون هم وي، نو موږ له څومره غصه راځي. او د الله تعالی د رسول خبره کیږي او موږ په خپلو فونونو کې مصروفه یو، دا څنګه خبره شوه؟ دلته قرآن ویلی کیږي، حدیث بیانیږي. که دا یو لایو مجلس وي یا زموږ کلاس وي او موږ په فونونو باندې ټکس کوو، نو دا هم د بی ادبۍ یو طریقه ده، په دې کې ادب نشته. او بیا ستاسو دا هر څو الله تعالی ویني، نو په دې کې موږ ته څومره غټ ادب خیالی شوی دی چې ګورئ ستاسو آواز اوچت نشي. خپل آواز کم کړئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې، او صرف دا نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره دا خبره یوازې شوې ده، بلکې د مور او پلار په باره کې هم دا خبره راغلې ده چې هغوی ته اوف هم مه کوئ. نو ګورئ په خبره کولو کې هم ډیر څه دي، حالانکه موږ وایو چې عزت خو زموږ په زړه کې دی. که موږ په خوله باندې ګډې وړې خبرې کوو، نو داسې نه ده. د بنده د خبرونه خلکو ته پته لګي چې دی د بل بنده څومره ادب کوي. نو د مور او پلار په باره کې هم راغلی دي چې د هغوی په مخ کې خپلې اوږې ښکته کړئ او هغوی ته اوف هم ونه وایئ، یعنی هغوی ته داسې ونه ښایئ چې په تاسو باندې د هغوی خبره ښه ونه لګېده. زموږ شریعت موږ ته ښایي چې دا د هر مشر، د هر بوډا، د هر استاد، د هر عالم او د هر قرآن والا ادب کوي، او د هغوی سره په څنګه انداز کې خبرې کوي هغه هم موږ ته ښایلی شوي دي. په حدیث کې راځي چې د الله تعالی د تعظیم نښه ده چې د یو سپین سري مشر کس ادب وشي. سوچ کوئ چې څوک بوډا وي، نو د هغوی عزت کول د الله د عزت کولو نښه ده. او دغه شان په حدیث کې راځي چې د حامل قرآن تعظیم کوي او د مسلمان حکمران تعظیم کوي چې هغه د اسلام مطابق فیصلې کوي. خاص طور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی د تعظیم کولو متعلق فرمایلی دي. او موږ خو ماشاءالله د قرآن ویل واله دومره ادب کوو چې کله زمون بچو ته هم څوک قرآن خیلو د پاره راځي. زمون په ملکونو کې اکثر داسې وي چې کله څوک د انګلیش د پاره یا میت خیلو د پاره راځي نو هغه د ایسی په کمره کې کینو، او که قاری صاحب راشي د قرآن خیلو د پاره نو هغه بهر کینو، او دواړه فیسونه څومره مختلف وي، د هغو څومره ادب وي او د دو څومره ادب وي. قاری صاحب خو موږ ډیر په اسانه لرې کړو چې زبل به میلاو شي، او دا انګلیش او میت والے استاد ډیر عزت کوو چې داسې استادان ډیر په مشکله سره ملاویږي. نو دا حامل قرآن عزت هم پکار دی. الله تعالی فرمایي د دې آیت په آخر کې چې کچر ستاسو آوازونه اوچت شي نو هسې نه چې ستاسو عملونه ضایع شي. د دې مطلب دی چې صرف نیکۍ کول پوره نه دي، د نیکۍ د کولو نه پس د هغې حفاظت هم ضروری دی، ځکه چې نیکۍ ضایع کیږي هم. حالانکه که د انسان دا نیت هم نه وي، د بعضې ګناهونو سزا داسې وي چې د هغې سره نیکۍ ضایع کیږي. ګورئ دا غلط کار دی که نه، یعنی ګناه دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آواز د پاسه خپل آواز اوچتول، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له داسې آواز ورکول لکه چې په خپلو کې یو بل ته آواز کوي. په مخکې آیاتونو کې به هم راځي چې د عربو چې کوم بدو خلکو، یعنی کلیوال، هغوی به یا محمد وي نو داسې مه وایئ. او د هغوی چې د ادب کومې خبرې راغلی دي، که څوک په دې باندې عمل نه کوي، که د یو بنده د خبرو انداز خنوي یا د هغو د حرکتونو نه داسې ظاهریږي که په هره طریقه کې څو بې ادبي په نظر راځي، نو هسې نه چې د هغې په وجه ستاسو عملونه ضایع شي او تاسو ته پته هم ونه لګي. د دې مطلب دی چې بعضې وخت د خپلې لاپرواهۍ سره د هغه کس نیکۍ ضایع شي او هغو ته پته هم ونه لګي، حالانکه که د هغو نیت هم نه وي. نو په اولني ځای کې چا ته فرمایلی شوي دي؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عمر فاروق رضی الله عنه ته. د هغوی آوازونه په زوره شوي وو، نو دا آیت نازل شوی و که نه؟ دا څومره د یری خبره ده. د هغوی داسې سنیت خو نه وو او نه یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې ادبي کړې وه. هغوی خو چېرته داسې سوچ هم نه و کړی، لیکن هغوی ته ویلی شو چې احتیاط کوئ. بعضې وخت د انسان نه په لا علمۍ کې داسې خبرې وشي په لاپرواهۍ کې او بې سوچۍ کې او بې غورۍ کې چې د خلکو نیکۍ ضایع شي. او د دې دلیل یو حدیث دی. په صحیح حدیث کې راځي چې بعضې وخت بنده د خپلې خولې نه داسې خبره وباسي چې هغه خبره هغو ته معمولي ښکاري، چې هغو ته ښکاري هم نه، چې ګنې دا یو داسې غټه خبره ده چې زه یې کومه، لیکن هغه خبره د الله تعالی دومره ناخوښه شي چې هغه په جهنم کې دومره لاندې ورسي لکه څومره فاصله چې د ځمکې او آسمان په منځ کې ده. استغفر الله ربي. نو ځکه د خبرو کولو په وخت کې سوچ کوئ چې دا زه څه خبره کومه، چې چېرته زموږ د خولې نه داسې څه خبره ونه ځي په لاپرواهۍ کې چې په هغې باندې موږ ته سزا میلاو شي، او هغه هم داسې سزا چې د الله تعالی د طرف نه وي. او ګناهونه هم ټول یو شان نه وي. بعضې ګناهونه د داسې درجې وي، د هغې دومره غټه سزا وي چې د هغې په وجه د انسان نیکۍ ضایع شي. او چاله د نیکۍ د ضایع کېدو زیاته یاره پکار ده چې چا سره نیکۍ نه وي، او که د چا سره ډېرې نیکۍ وي. چې چا سره ډېرې نیکۍ وي که نه، چې چا سره څومره ډېرې خزانې وي نو هغه ډېر زیات یریږي که نه. چې چېرته زما خزانې څوک پټې نه کړي، چې چا سره څو نه وي نو د هغو نه به څوک سویسي، نو ځکه د هغو سره یره نه وي. نو چې کله هم یو کس په نیکۍ کولو کې ډېر مخکې لاړ شي، نو بیا هغو له ډېره یره پکار ده، ځکه چې هغه ځان ډېر ستړی کړی وي. هی هسې نه چې زما هر څو اوبه وینسي. که الله تعالی وغواړي نو ضایع کولی شي. نو ځکه علما وایي چې څومره زیاتې نیکۍ کوئ نو هغمره زیات یریږئ. الله اکبر. ای الله، موږ د دې نه محفوظ وساتئ. آمین. او دا آیت چې کله نازل شوی و نو حضرت ابو بکر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به دومره رو رو خبرې کولې او ورته یې فرمایلی و چې ای رسول الله، د نن نه پس به زه ستا سره داسې خبرې کوم لکه څنګه چې یو دوست د بل دوست سره پټه خبره کوي، یعنی چې کله هغه د سوراس خبره کوي. هغه دومره عاجزه طبیعت والو چې فوراً خبره ومنله او خپله اصلاحي شروع کړه. موږ خاوله منونه چې دا آیت زموږ لپاره دی، او که د یری سو خبره راشي په قرآن کې نو هغه خو موږ د ځان دپاره نه ګڼو، بلکې موږ د خلکو سوچونه شروع کړو. هی دا خو د فلانی خبره ده، هغه خو بالکل داسې کوي، او بیا مو فوراً په ذهن کې دا خبره راشي چې فلانی بالکل دغسې کوي، نو بیا خو ماله په کار ده چې دا خبره هغې ته زه خامخا وکړم او بیا پروګرام جوړ کړو هغې ته د ویلو دپاره. په هغه خبره کې خپل ځان ته نه ګوري، چې خپله اصلاح وکړي، خپل ځان صحیح کړي، او کلاسوک موږ ته چرته خبره وکړي او بیا تکبر په موږ کې دومره ډیر وي، که څوک راته حق خبره هم کوي او ښه نصیحت راته هم وکړي نو موږ د هغو خبره ډیره بده وګڼو، او که څوک هسې انډایرکټ د بل چا سو خبره هم کوي نو بیا هم موږ دا سوچ کوو چې دا خبره یې ماته واوروله. نو اوس که چا دا خبره انډایرکټلی وکړه نو ماله په کار دي چې زه وګورم که چېرې په ما کې دا شی وي نو چې هغه زه صحیح کړم. نو موږ په بل بنده ورپسې شو چې تا دا خبره وکړه ولي، او دا خو تا ماته واوروله. د خپل اصلاح فکر ورسره نه وي، بلکې د دې خبرې فکر کوي چې تا زما بې عزتي ولې وکړه. موږ څنګه ورک شوي یو، بې لارې شوي یو؟ که موږ خپله اصلاح نه خوښوو نو د هغې وجه دا ده چې په موږ کې ډېره غټه لویي ده کنه، او که موږ په غلطه هم یو نو بیا هم موږ صحیح یو. که څوک موږ ته ویل هم غواړي نو څنګه راته ووایي؟ د هغو مجال سوو چې ماته یې داسې خبره وکړه. یو مثال به واخلو. یوه کسه حجاب نه کوي او په یو مجلس کې د حجاب ټاپیک راشي نو په هغې هم هغه وایي چې دا خو یې موږ ته اورول غوښتل ځکه چې موږ پرده نه کوو. نو که څوک داسې خبرې کوي نو موږ له سوچ په کار دی چې واقعي ماله خپله اصلاح کول دي، زه په غلطه لاره یم. داسې نه ده په کار چې موږ د بل په سر سوارو شو. نو زموږ سره د خپل اصلاح فکر ولې نشته لکه څنګه چې د صحابه کرام رضی الله عنهم سره وو؟ تاسو سوچ کوئ چې حضرت عمر رضی الله عنه دومره دا خبره خپل زړه ته واچوله، حالانکه د هغو آواز خو هسې هم په زوره وو. هغه دومره په دې خبره باندې عمل کوو چې هغه به دومره رو رو خبرې کولې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ترینه تپوس کوو چې ای عمر، تاسو سوئ؟ لږ په زوره راته ووایه. یو بل صحابي وو، ثابت بن قیس رضی الله عنه، چې هغو ته کله د دې آیت په باره کې پته ولګېده د هغو آواز قدرتي طور په زوره وو. نو هغه په جړه انګولا باندې کور ته لاړو او ښځې ته یې وی چې زه خو برباد شم، زما په باره کې داسې آیت نازل شوی دی ځکه چې زما آواز ډېر په زوره دی. او بیا هغو ځان په کور کې بند کړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته نه و راغلی څو ورځې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو په باره کې تپوس وکړو، ثابت بن قیس چرته دی؟ نو انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله هغه ونه لیدو نو یو کس وی چې ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه تاسو له داغو خبر راوړم. هغه صحابي رضی الله عنه لاړو داغو کره. هغه څو ګوري چې هغو سر ټیټ کړی دی او چې داغو نه یې تپوس وکړو چې ته څنګه یې، هغو ورته وی چې ډېر بد حال مې دی، ما به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې په زوره زوره خبرې کولې. نو اوس آیت نازل شوی دی چې داغو ټول عملونه خضایع شوي دي او هغه دوزخ خواله دی. نو بیا هغه صحابي لاړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لی خبر ورکړو چې هغه خدا سی وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ته په هغو پسې لاړ شه او ورته وایه چې ته دوزخ واله نه یې، ته خو جنت واله یې. دا په بخاری شریف کې دي. د هغوی سره څومره فکر و د خپل ځان د صحیح کولو، په هغوی کې څومره ایمان و او څومره تقوا و ورپکې، چې هغوی به د هر آیت په رڼا کې خپل ځان ته کتل چې چرته په دې کې خو زه نه راځم. او سوچ به کوو چې دا به زما په باره کې وي او که یو آیت داسې وي چې په هغې کې چې کومې خامۍ وي او هغه ټولې په مونږ کې موجود وي هم نو مونږ وایو چې دا خو زمونږ دپاره نه دی نو ولې داسې وي هغه خلک چې څوک خپله اصلاح کوي او ما چې درته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روزې د تلو په باره کې ووی چې که تاسو هغې ته ځئ نو په تعظیم او ادب سره ځئ. حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې دوو کسانو په زوره زوره خبرې کولې په مسجد نبوي کې. نو حضرت عمر رضی الله عنه خپله لاټۍ راوړه او د هغوی نه یې تپوس وکړو چې تاسو د کوم ځای نه راغلی یې. نو هغوی وی چې مونږ د طایف نه راغلي یو. هغوی ته یې وفرمایل چې د الله قسم که چېرې تاسو مدینې واله وی نو ما به وهلي وی. تاسو د دې په باره کې پته نشته چې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي لا ترفعوا اصواتکم چې خپل آوازونه موچتوی او تاسو دلته په زوره زوره لګیا خبرې کوی. د دې یو آیت نه مونږ ته د څومره خبرو پته لګي صرف د دې یو آیت نه. ان الذين يغضون اصواتهم بشک هغه خلق چې هغوی خپل آوازونه لاندې ساتي عند رسول الله د الله تعالی د رسول په مخ کې هغوی خپل آوازونه ښکته کوي اولئك الذين امتحن الله دا هغه خلق دی چې الله تعالی د هغوی امتحان اغستی دی د سوسیز قلوبهم د هغوی د زړونو ګورئ د څه دپاره للتقوا چې د هغوی په زړونو کې دومره د الله تعالی یره ده. هغه خلق چا چې دا خبره واورېده او خپل آوازونه یې ښکته کړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې هغه داسې خلق دی چې د هغوی الله سبحانه و تعالی امتحان واغستو د هغوی د زړونو چې د هغوی په زړونو کې څومره تقوا ده. د دې مطلب دی چې د تقوا هم امتحان وي او مونږ خو د تفسیر حدیث او سیرت په امتحان ورکولو باندې ستړي کیږو لیکن د تقوا هم امتحان وي. الله تعالی ګوري چې د دوی په زړونو کې تقوا څومره ده. چېرته تاسو د تقوا د امتحان په باره کې سوچ کړی دی چې په هغې کې زما څومره نمبرې دي؟ هسې خو به ټول وایي چې زما امتحان واخلئ ځکه چې په ما کې خو ډېره تقوا ده. لیکن د تقوا پته د انسان د عمل نه لګي چې د هغو په زړو کې څومره تقوا ده. او دا خبره هم وګورئ چې زما په زړو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره څومره تعظیم دی او څومره عزت دی زما په زړو کې. چېرته زما په زړو کې خو ابجکشنز نه دي یا شکایتونه نه دي چې داسې ولې هغو کول هغسې ولې کول دای ولې فرمایلی دي داسې ولې ووی. نو ستاسو په زړونو کې داسې خبرې دي او کوبل شان دي. نو دلته د تقوا مطلب دی د الله تعالی یره چې کوم کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول اومنو او دومره تعظیم وکړو چې د هغو په مخ کې خپل آواز کته وساتو چې چېرته په زوره خبرې کولو باندې زما عمل ضایع نه شي نو وفرمایلی شو چې د هغوی د تقوا امتحان الله تعالی واغستو. څه مطلب؟ یعنی الله تعالی ظاهر کړل هغو ته پته ده چې د هغوی په زړونو کې د الله تعالی تعظیم څومره ډېر دی او د هغوی په زړونو کې د الله تعالی یره څومره ډېره ده چې که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعظیم کې ما لږ هم کمی راوستو نو د هغې سره به زما عملونه ضایع شي نو د هغو په زړو کې به د الله تعالی یره وي. نو ځکه خو هغه د دې خبرې نه یریږي که نه نو د هغو په زړو کې چې د الله تعالی د پاره کومه پټه تقوا ده کومه یره ده هغه الله تعالی اوجوکله یعنی اویتلله هغه یې ظاهره کړه لهم مغفرة و اجر عظیم د داسې خلکو د پاره بخنه ده او ډیر غټ اجر دی د هغوی د پاره. نو چې چاته تقوا میلاو شوه نو هغو ته د الله تعالی د طرف نه یو غټ نعمت میلاو شو. مخکې به هم خبره راځي چې تقوا به بنده جنت ته رسوي او تقوا د ټولو نه مخکې په هغه بنده باندې ښکاري چې د هغو په زړو کې څومره تعظیم وي. ځکه چې کله د چا په زړو کې تعظیم وي عزت وي نو بیا بنده د هغو خبره مني او د هغو خبره مخکې کوي او د هغو خبره نه ریجکت کوي. کچرې زموږ په زړونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره تعظیم نه وي نو دا هغو احکامات به څنګه منو او دا هغو ژوند به د ځان دپاره څنګه یو نمونه ګڼو؟ نو ځکه ضروری ده چې د هغو تعظیم وشي. نو د امتحان دپاره ابتلا او بلا لفظونه هم راځي، لیکن دلته کوم لفظ راغلی دی د امتحان دپاره؟ امتحان یعنی امتحان لفظ. د امتحان معنی ده د ټولو نه آسان امتحان. بلا او ابتلا سخت امتحان ته وایي، لکه یو ټیسټ وي چې هغه آسان وي، ټیک ده، نو هغې ته امتحان وایي. او بعضې ټیسټونه ډیر ګران وي، نو هغې ته بلا او مبتلا وایي. پیغمبرانو ټیسټ د ابتلا وي، ځکه چې د چا څومره اوچته درجه وي نو هغهمره ګران ټیسټ به وي د هغو دپاره، لکه د یو پی ایچ ډی کس امتحان د یو نرسری یا ادنا والا برابر خو نه وي. نو الله تعالی امتحان واغستو او الله تعالی ته پته ده چې د چا په زړو کې زما د نبی دپاره څومره عزت احترام او تعظیم دی. تعالی دې زموږ د ټولو په زړونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره تعظیم پیدا کړي او د هغو په حدیثونو باندې دي را الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي، او الله تعالی دې زمونږ ټولې نیکۍ محفوظ وساتي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تلاوت واوري.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.